وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونکړي. ولی د کداب یا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه معنه دي. بلشي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دا خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپه موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنګو، په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په ډارسن په موټر باړی کې 50 کسه لس کسه شل کسه دیش کسه کارګران خېګوي په دې کې 14 کلن ماشوم خېګ د کار پر راغلی هلته او بوجه خلته ور سره د مقصد مزورکاری د پر درېدل د نور خلک په منځ کې دا غندې موټر ته خېګ 15 کلن خېګ او 10 کلن خېګ دا وښه خېګ ډوډې نه مګمر هیڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکدار یا دې انجینر او دې مهندس ته وایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده مثلا د 13 کال څخه پورته دي څلوي کلن دي دېش کلن دي 15 کلن دي دغه ماشومان ته نشي خېګولی دې موټر ته څه دا تېمنه کې او دا راکوس کې دا قانون نشته په دې هېواد کې هر سړی چې څومره ماشومان یې په کار وي کولی شي بازار کې هغه کې زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونه چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي د دوی څخه ناوړه استفاده کېږي قاچاق کېږي یا مثلا مالیات ورته پېښېږي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون چې دا نافذ شي په اصطلاح هغو کې د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي. دوی د پاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي، یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجران داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 16000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د افغانی موسیقي د اصلي الوغات مو په غوګونو څنګه لګي
رباب قګاو نو دا قصر امیدا امیدا غای نه وخت تلم پر دې شو کو پر دې موسیقي به ما غوښ نه و
ګم ګم د دوپړې ټنګ ټنګ دراما کړنګ کړنګ د پیاله سخ سخ د دوا پکټ د
موسیقی کومی اهلی افغانی میراستی؟
رباب ده هرات دو تار دی، طبله و دل ربا.
نن پا هم دی حقل خبری کهو، ز فرشته غنیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوره کرده. لازادی رادیو سراوسی. قدرمنو اوریدونکو، موسیقی هغه څه ده چې په اوریدلو سره یې د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا، د زړه غم، د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځې تر یوه حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بېلابېلې آلې غږولې. د موسیقي په برخه کې چیرونکو وایي دا چې افغاني موسیقي عاطفي اثر لري نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقي په حالو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقي ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقي د آلو تدریس پیل کړ دا مو د افغانستان د موسیقي د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
د ریاست په دیالسه یې شپیتم کار کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یا اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندوستان مملکت په مرسته البته 15 نفر استادان دلته راولېږل شوي چې هغه 15 کاله یې پوره شو، دا وضعیت خراب شو، بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اووه صنفونه وو، ایندین آلات او ده افغاني آلات و. هغه وخت کې ستار و، سرود و، تبله و، آوازخوانی و، رباب، سرنده، دا ټول شیان و. اوس مونږ هیکړی د ستار، سرود، د هرات دوتار، رباب او تنبور تقریبا مونږ 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقي آلې یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکار فرشته مرسل د افغانستان د موسیقي ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقي د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقي د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.
تقریباً 40 متر لوی سالون چار چاپیره په دیوالونو کې د موسیقي آلې ځړېدلې. په غولي سور فرش بر سر کې په لکت جګ ځای وطني قالین هواره. په دې قالینې د موسیقي استاد ناست خواب شای زده کوونکي ور ټول د رباب، سیتار، دل ربا، سرندې او تبلې روح آرامون پیغک. هغه څه دي چې د ستړي او سرګردانه ژوند له منګولو څخه مو د یو څه سکون پر لوري بیایي. راځو استاد عرفان ته. استاد دبر ته وایي چې د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره څه ډېر زیات مهم دي.
درې شیان ډېر مهم دي، یو اساسي درس، یو پریکټس او یو استعداد. دا چې پنځه شپږ میاشت کې کیږي چې یو لاس وګرځي. زما خپله اته څلوېښت کاله کیږي چې غږوم، مګر اوس پوهیږم چې موسیقي څه شی دی.
دا کومې د موسیقي آلې چې دلته دي کنه، دا کومې په خپله زموږ په وطن پورې اړه لري او کومې له بهره راغلي؟
دوتار د هرات زموږ د خپله دي، تنبور او رباب.
بلې،
ستار چې دي مشترک دي، ځکه چې د امیر خسرو برخي جوړ کړی ده، باندې دعوه کولی شو.
بلې،
دل ربام چې دی تقریبا 200 کال مخکې دلته راغلی دی، زموږ موسیقي سره ګډ شوی دی، مثلا هارمونیم دی.